مشال لريو دی نن د چهارشنبه ورځ او د 2021 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره مو په دغه یو ساعته خبري غړی کې ستاسو هرکلی کوم. په دغه خبرونه کې د پاکستان افغانستان نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه وړاندې کوو او زمونږ اوونیزه خبرونه روغتیا او درملنه به هم اورئ. خو راځئ چې لومړی د دې وخت خبرونه وو. اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی حکومت تامر کڑے چ دا جبری ل درک کسانو معاملہ دی وفاقی کابینے تا اڑان دکھی. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شل کلن جګړه کې د پاکستان د ونډې پاړه خواشینی څرګنده کړې او ویلې دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالرو لپاره شوې ده. او تمه ده چې امریکا او روسیا را روانه میاشت د یوکرین پاړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی حکومت تامر کړی چې د جبری له درک کسانو معاملہ دی وفاقی کابینه ته وړاندې کی او عدالت ته په دغه اړه د خپل پالیسۍ نه خبر کی. پرون د اسلام آباد ہائی کورٹ د جسټس امیر فاروق په مشرۍ د کسیز بینچ د لدرک انجینئر ساجد محمود د قضیه د اوریدنې پر مهال وفاقی حکومت تامر وکړو چې دا معاملہ د کابینه په غونډه کې راوچته کی. په پاکستان کې د بشری حقوقو دفاع کوونکو تور پوری کی چې په دې کې ډیر خلک د پاکستان استخباراتی او امنیتی ادارو له درکه کړي خو پوز د تورنه ردوی او وای کې دې شیدا کسان د بلوچ بیلتون پاله ډلو سره ملګری شوی وي او د امنیتی ځواکونو سره په انخطو کې وجل شوی وي یا افغانستان ته وړیدلی وي. بل پلو د له درکه کسانو پاړه سرکاري کمیشن وای چې دوی ته تر دې دمه 8021 مقدمه ترلاسه شوی چې 15800 او 350 پکې حواله شوی دي او 3000 اته اتیا لدرک کسان خپل کورونو تستانه شوې دي. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شل کلن جګړه کې د پاکستان د ونډې پاړه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالرو لپاره شوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت چارواکو ته په یو وینا کې زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړې سره ملګري کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و بلکې هغه څه ترلاسه کول وو کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په شرکت سره ترلاسه کړي وو. د اتم پلسیزه کې چې موږ په افغان جهاد کې شریک شونو پر ځای د دې چې سستر اصول وي او یا د پاکستان د ولس ګټه وي خو له بده مرغه دغه هر څه د ډالرو لپاره کېده. او کله چې ته داسې پریکړه کوي چې د اصولو پر ځای د مادي ګټې لپاره وي نو د الله اصول دا دی چې بدې نتیجې به راوځي. عمران خان ویل باید بل څوک تورن نه کو بلکې موږ خپل ذمہوار یو چې د مالی ګټو لپاره مو د بهرنو چارو یو داسې پالیسی جوړ کړه چې د ولس په ګټه نه و. په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی په کابل کې په سلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانسترو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون دا مظاهره چې د طالبانو مرسته ورته ترلاسه وه پر داسې مهال ترسره شوې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په دغه هیواد کې د بشري ناورین خطر راولاړ کړی دی. مظاهره چانو په لاسو کې بینرونه پورته کړي وو چې ورباندې مونږ پرېږدي چې څه وخورو او زمونږ کنګل شوې پیسې راکړي. لیکل شوي وو او د امریکا د سفارت سره خواته په یو مرکزي لاریونو کې د اګست په نیمایي کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راهیسې نړیوالې ټولنې طالبان په رسمیت سره د پیژندلو نه انکار کړی او په هغوی غږ کړی چې د ټولو افغانانو د بنیادي بشري حقونو د خوندي کولو لپاره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. مهمو نړیوالو مرستندویانو له هیواد سره خپلې ډېرې مرستې ودرولې دي او په بهر کې د افغانستان د مرکزي بینک زیرمې هم کنګل شوې دي. تمه ده چې امریکا او روسیا را روانه میاشت د یوکرین په اړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه یو ځل بیا خبرداری ورکړې چې که چېرې غربي هیوادونو د یوکرین په اړه غیر دوستانه عملونه پیل کړل نو ماسکو هم پوځي اقداماتو ته چمتو ده. د اروپایي هیوادونو او یورو آسیایي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر کرن ډانفورد پرون خبریالانو ته وویل چې د نیټې په اړه به د روسیې سره په شریکه پریکړه کوي خو هغه باوري ده چې دا خبرې ترې بعد د جنوري په میاشت کې ترسره شي. نوموړي زیاته کړې ده چې ناټو به په دې موضوع یوه غونډه کوي چې روسیې ته د خپلو امنیتي تجویزونو وړاندې کولو بلنه ورکړي. دا و د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اورید او سره زموږ غړو به موجوده اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت تامر کړی دی چې په پاکستان کې د جبری له درک کسانو معاملې دی وفاقي کابینه ته وړاندې کی او عدالت تی خبر کی چې حکومت په دغه اړه څه پالیسی جوړه کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي د خلکو د جبري له درک کولو تور په امنیتي ادارو پورې کوي، خو پوز وایي کېدی شي دا کسان په عملیاتو کې وژل شوي وي او یا افغانستان ته وړېدلي وي. بل پلا د درک کسانو په اړه سرکاري کمیشن وایي دوی ته تر دې دمه د 8021 له درک کسانو مقدمه ترلاسه شوې دي. تفصیل سراج زهیر راکړي.
د دسمبر په 21مه نیټه د اسلام آباد های کورټ د جج امیر فاروق په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د لادرکه انجینر سجد محمود د مقدمه اوریدنې په وخت وفاقي حکومت ته امر کړی چې په پاکستان کې د لادرکه کسانو معاملې د کابینې ته وړاندې کړي او له دې وروسته د های کورټ کې خپل جواب جمع کړي چې حکومت د لادرکه کسانو په معاملې سره پالیسی جوړه کړي او تر دې دمه یې اقدامات کړي. د دسمبر په لومړۍ نیټه هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر من الله د لادرکه صحافي سر نارو د لادرکې د معاملې په اړه د اوریدنې په وخت ویلی وو که په دې هواد کې هر څوک لادرکې کیږي دا غي ذمہواری په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. نو ولې نه چې په پاکستان کې د لادرک کسانو لپاره معاوضه له وزیر اعظم عمران خان او د کابینې د غړو واغستل شي. په اسلام آباد کې د جبري لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره کارکونکي امن مسعود جنجو او مشال ریډیو ته وی په معاوضه ورکولو د دوی مسله نه حل کیږي تر څو چې لادرک خلک را خوشې کړی شوي نه وي.
مافیا عدالت نا دال پکار دے کی گڈی ڈائریکشن کی دے نا اگر مافیا کی لگل چین باندھے گی داخو انصاف نہ پارا کو اس نے سکول کا نا کابینا کو اپن اپن ڈیوٹی آنے گئی اور وزیر اعظم ہم چیف ایگزیکٹو دی اور ڈال سے کچھ یہ کہ ڈال سمر کا سان کی لاقت چلی گیا وزیر اعظم سے رکھو نہ دی اور کوئی جنسو سے رہی یا آرمی سے رہی.
مشال ریڈیو چپ پی خبر کی دا قانونی چارو تجزیہ کار وکیل شہاب الدین خٹک نہ جبری اللہ درک کسان پدی معاملے دا ہائی کورٹ پر دریز و پختل ناغا ہوئے
دادا مسنگ پرسن مسلے ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی کلی نو سے نظام پر اندازہ کم از کم نفتین درس کا لوش دا پیننگ اور دا دے ٹائپ حکمون سارا چیف کیبینٹ دے دا دے غمو کی زما پر خیال دے سارا مسئلہ نہ حل کی بلکہ دا مسئلے نہ دتون ور کولو یو بل کوشش ته د افسوس خبر ده چې هاي کورټ کوي لګیا ده یا سپریم کورټ کوي. که دوی خلکو د حکومت نه انصاف موندلی شوی نو دوی به هاي کورټ ته راتلی. زه خویم چې دا ډېره بده خبره ده چې هاي کورټ دې واپس دا خلک لیږي حکومت ته.
بل پلو د جبري کسانو د مقدمې قتلو لپاره جوړ کمیشن وایي تر اوسه دوی ته د جبري له درکه شوو 8122 کسانو کیسونه ترلاسه شوي چې پکې 15853 کیسونه یې حل کړي او په دې کسانو کې 3800 کسان بیر تخپل کورونو ته تللی. په پاکستان کې د جبري لادرکه کسانو لپاره کارکونکو مبارزین وایي چې په لادرکه کسانو کې زیاته شمیره د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د خلکو ده او دغه مبارزین د لادرکه کسانو تورونه د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کې دې شي دا کسان د بلوچ بیلتون پال ډلو سره ملګری شوي وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته اوختي وي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
اور دن کو رازو بلدیاتی انتخابات ہوتا دا خیبر ضلع ڈپٹی کمشنر اور ریٹرننگ افسر دفترونو د لنڈی کوتل باڑے او جمرو تحصیل نا دا چیئرمین دا چوکو دا کاندیدانو د انتخاباتو غیر حتمی نتیجے خبری کړي دي. دا چې تر اوسه کم گوند تر ټولو زیات رائے ګټلی دي. د نتیجو نو وروسته به تحصیل چیرمینانو او کونسلرانو ته کمې ذمہواری ورسپارل کیږي او د دوی لاندې به کمې ولسي ادارې کار کوي. په دې اړه نور معلومات له سیمې د فرحات شینواری پراپور کې اورو.
د خبر ضلع ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد د دفتر نه ترلاسه شوو غیر حتمي نتیجو تر مخه د لنډي کوتل چیرمین او دې لپاره یو نوي کې یو بیا پولینګ سټېشنو نتیجه وتلې او تر اوسه د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواری 8922 ټوټونو ترلاسه کولو سره په لومړي نمبر دی او ورسره په باډه تحصیل کې د جمعیت علما اسلام مولانا محمد فیل وزرا 1540 رائے ترلاسه کړی او په لومړي نمبر دی. په جمرو تحصیل کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ سید نواب اپریدی 9398 ووټونه ترلاسه کړی او په لومړي نمبر دی. د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت یا بلدیاتو ادارې د اصلاحاتو څانګې مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو مرحله تیره شوه، اوس به منتخب شوی تحصیل چیرمین مشران او کونسلران وی بل مرحله نتیریږي دوی ته با دفترونه او عمله ورکول کیږي او دوی ته بخپل اختیارات او کارونه ورخودل شي
په ویلج کونسل لیول باندې با د ویلج سیکریټری یو دی چې کوم د حکومت یو نمائندګي دغه قسمه قانوني کاغذاتو د پاره به خلک دی ته ورزي نو دغه با ټریننګ اخلي د ویلج سیکریټریان او په هر ویلج کونسل او نیبرهود کونسل کې با یو دفتر دی یا به جوړی یا به دوی په کرایه باندې اخلي دغه شانت منتخب نمائندگان به ملتکینی تحصیل چیئرمین غټه هوته ده د دې لاندې بنه ډپارټمنټ کار کوي پای کې تعلیم محکمم ده سوشل ویلفیر ده زراعت دی اګریکلچر دی اریګیشن دی
ګل محمد وایي چې را روان مالی کال یعنی جون کې با دوی کولی شي چې د 10% پرمختیایي فنډونو نه دوی په خپل چم گاوند کې پرمختیایي منصوبې په ګوته کړي
را روان کال نه چې د کوم مالی کال په جون کې شروع کیږي دوی ته بیا فنډونه هم مقرر شي او دوی بیا کولی شي چې سکیمونه د نشاندهي وکړي په خپل خپل ویلج کونسلو کې او هغه سکیمونه د خپل کونسل نه یعنی ویلج کونسل نه پاس کې نیبرهود کونسل نه او دغه شانتي به دوی ته فنډ ملاويږي او کیږي با کلاشتہ حکومت چونکہ آلتا دا غشان تلا فی الحال انفراسٹرکچر ہم نے ڈیولپ کرے نو لگ وسائل و مسائل و مسئلہ بوی سمودا
پا خبر ضلع کی دا دریو تحصیل چیئرمین او دو او یو سل او سل وقت یونین کونسلو کی یو زر او دو دیر چوکی و لپارا انتخابات تر سر شول او غیر حتمی نتیجے راغلی او الیکشن کمیشن چاروا کی وائی چی دیر زر بای رسمی نتیجے ہم اعلان کرل شی دا انتخابات پا لمرے مرحلہ کی دا خبر پختونخوا پا ولسو زلو کی تر سره شول چې خیبر باجوړ او مومند قبایلی ضلع هم پکې شامل وي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د فرهاد شینواری راپور مو ورده هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو ملکند سیمه کې هم په ځینو ضلعو کې اولس په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخیسته او د خپل خوښي استازي وټاکل د سیمې د پاتې ضلعو اولس وایي د انتخاباتو په دویم پړاو کې به برخه اخلي او په دغه اړه یې د اوس نه تیاری نیولی دی د مخالف ګوندونو مشران وایي دی په دویم پړاو کې نور هم ښه کارکردګي ښایي خو حکومتي ګوند بیا وایي چې د لومړي پړاو غلطیانې به تکرار نه کړي او د ولس په باور ګټلو کې به بریالي شي په دغه اړه له منګورې د نیاز احمد خان راپور
دا خیبر پختونخوا په اولس ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې د مقرره وخت نه دوه کاله وروسته ترسره شوې د حکومت لخوا باقی پاتې اتلس ضلعو کې د جنوري په 14 نیټه د بلدیاتي ټاکنو اعلان شوې چې پکې د ملکن ډیویژن اوه ضلع هم شامل دي په اولس ضلعو کې د تحصیلونو په کچه ګټه ترلاسه کوونکي د جمعیت علما اسلام ضلع سوات ویان ډاکټر امجد وایي چې دوی په سوات او په ټولو ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره هلې ځلې شروع کړې
باقی اضلاع چې کمې پاتې دي اتلس اضلاع په دې کې هم زموږ د جمعیت علما اسلام تیاری بالکل برابر دے کارکن تیار دے او امید رب نه دجره باقی ازلا جری خصوصیتی کا باندې ضلع سوات چ داغي سره دلته وزیر اعلی هم د دې علاقې سره تعلق ساتي بیا مراد سعید او امجد دلی او محب الله او د سمرو منسٹران چې صوبایي او فیڈرل منسٹران هغه هم د دې سره تعلق ساتي ټیک دا هغه هم خپل ډیر زور لګي خو جمعیت علما اسلام تیار ډیر مضبوط ته
د کوم ډیر سره تعلق لرونکي ځای خبريال احسان دانش وای چې د قسمه کې د بدیاتی ټاکنو لپاره تیاری شروع کړی شوی او دغه ټاکنو سره عام اس حکومتي چارواکو ته رسیدې شي
په دې حواله باندې چې دینو په لوور دیر اپر دیر چترال او کم مضافاتی اضلاع چې دی په دې کې چې بالکل تیاری نه ډیر ځاتې په زور شور باندې دی او د دینه دا امید ساتي چې را روان الیکشن چې دی دا به بالکل یو خسته بدلون براولي دا به د عوامو د پرمختګ د پاره او د غوښتنې سوکالۍ د پاره ډیر کارول کیږي هم دغه شان چې کم زړه کسانو چې چا پارټیسپیټ کړي وو په بلدیاتي الیکشن کې نو هغه خپل هڅه کوي چې دوباره چې دینو الیکشن کې حصہ واخلی او د دغه بلدیاتي سیټ اپ حصہ جوړ شي
د منګوري پاکستان مسلم لیگ نون بډ یونین کونسل په خوانې ناظم عمر ربی وای چې بلدیاتي ټاکنو کې منتخب نمائندگان ولسته د کور په دورشل وړي بسري حل کولو کې مهم کردار ادا کوي او دوی غواړي چې بلدیاتي ټاکنې وشي چې د حکمران جماعت د کارکردګۍ جاج پکې هم راښکار شي
نو دا د دې خلکو لپاره ښه دی چې یاره د ناظمانو ته کونسلانو ته دې ته خلک ځان ډیر زیات په اسانه باندې رسي نو پدې کې بد دا پته ولګي چې یاره د سلپاس درې کاله د پی ټی آی د ګورنمنټ وشو او دلته کې داغو یو غټ وفاقي وزیر هم دی صوبایي وزیران هم دي مرکزی حکومت هم داغو سره سوز مخرا صوبایي حکومت هم دی د دوی په پته ولګي چې د دوی دلته کې څه کارکردګي ده او بل دا چې دا د وزیر اعلی حلقه ده نو د دې د پاره لکه موږ هم ډیر زیات پته مې زمونه زیات تر عوام چې دی قوم ډیر زیات پته مله
د ضلع شنګلي واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف مشر وقار خان وایي چې دوی راتلونکي بلدیاتي ټاکنو ته تیاری شروع کړي او دوی به د تیرو غلطیانو نه زده کړه کوي.
تحریک انصاف په شنګله کې تاسو بوینئ چې په هر هفته کې دو روزی شمولیتی پروگرامونه او دلته کې د الله په فضل سره د شوکتي سوزدۍ چې کوم ټیم جوړ کړی دی د هغوی په قیادت کې به مونږ دلته کې سویپ کوو شامله انشاءالله تعالی. او کومې چې ښکته مس مینجمنټ شوی دی یا اقدار ته ټکټ نه دی ملو شوی نو مونږ به دغه سیزنو نه فایده اخلو او خامیانې او کمزوریانې به وباسو.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د تحصیل او بیا د یونین کونسل په کچه په دوو مرحلو کې ترسره کیږي چې په وړمې مرحله کې میدانی علاقې شامل وي. په دویم مرحله کې زیاتره هغه ضلع شامل دي کوم ځایونو کې چې موسم یخ او واورې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د دسمبر 15 د خیبر پختونخوا په ولس ضلعو کې ترسره شوو بلدیاتي انتخاباتو کې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې تر ټولو ډېرې چوکې او په مجموعي توګه اکثریتي رای ترلاسه کړې دي. آیا د جمعیت د بریا تر شا د مذهبي رایو ورکوونکو مرسته داو که سنور علتونه هم شته؟ بل دا چې په صوبا او مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند ولې ناکامه شو؟ په دغه اړه زموږ همکار مجید بابر د شنونکو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی دی.
د صوبایي انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو فیرست له مشال ریډیو سره شریک کړ. د دې فیرست له مخې جمعیت العلماء اسلام شپاړس، واکمن پاکستان تحریک انصاف دولس، عوامي نېشنل ګوند شپږ او پاکستان مسلم لیگ نواز درې تحصیلونه ګټلې دي. پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامی، مزدور کسان پارٹی او یو نوی ګوند تحریک اصلاح پاکستان د تحصیل په کچا یو یو سوکې ګټلې ده. د دې ترڅنګ و آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. د دې نتیجو له مخه جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په مجموعي توګه سلور لکه او سکم یو سلویغ زره رایې ترلاسه کړي چې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مجموعي صد پاسه دوه لکو رایو په مقابله کې دوه چند دي. پختنه دادا چې د دې بلدیاتي ټاکنو پر مهال آیا جمعیت العلماء اسلام د ټولنې د مذهبي طبقې د رایو په بنیاد اکثریت ترلاسه کړو او که څنګه؟ په ځواب کې شنونکي محمود جان بابر وایي چې جمعیت د پاکستان د نورو مذهبي ګوندونو نه په سیاسي توګه مختلفه تشخص نه لري. خود دې اکثریت ترشا د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد یو نقاطي مخالفه بیانیه وا.
د زموږ خلکو د غلط فهمي ده چې هغه یو مذهبي جماعت دی، صرف مذهبي مسلکونو پورې محدود دی. خپل مولانا فضل الرحمن صاحب هم سو سواره دا خبره کړې ده، موږ د هغه د طرز عمل نه هم د اندازه لګولې ته په صبر چې څومره حکومتونو کې پاتې شوې، کله هم چې هغه په اختیار کې راغلي دي، د هغه د طرز حکمرانۍ او د ارث ته چې موږ کتلې دي یا شدید طرز سیاست کې چې کله دی په الیکشنو کې ایسا علی شدید ته موږ وګورو، نو دینه به موږ ته ډېره واضح شي چې جمعیت العلماء اسلام هم هغه رنګ یو سیاسي جماعت دی څنګه چې نور جماعتونه کېدی شي. نو د حکومت خلاف چې ریاکشن کېږي نو چې کله هغې ته مخامخ مولانا فضل الرحمن ولاړ دی، نو د حکومت نه چونکې دی وخت کې خلک ډېر زیات خپه دي. دلته د نواز شریف ووټ نشته، دلته زرداری ووټ نشته، خلکو ته د حکومت خلاف څوک ښکارېدن هغه ول مولانا فضل الرحمن ښکاري.
خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د ناکامۍ تر شا یو شمېر حکومتي چارواکو بېلابېل وجوهات ښودلي دي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د کاندیدانو په انتخاب کې تېروتنه، وزیر اعلی محمود خان وایي چې ناکامي او بریا د سیاست برخه وي، خو یو شمېر صوبایي وزیرانو بیا د دې ناکامۍ تر شا په هیواد کې ګرانی، په ګوند کې اختلافات او ځینې بیا د ګوند د پارلماني غړیو ذاتي ګټې بیانوي. خو په پیښور کې خبریال افتخار فردوس بیا په دې اند دی چې ګرانی او حکومت مخالفه بیانیې هم د تحریک انصاف په ناکامۍ کې یو څه کردار لوبولی، خو تر ټولو لویه وجه د بنیادي سیاسي کارکوونکو نظر انداز کول او غیر معروفه کاندیدانو ته ټیکټونه ورکولو
چې خلکو جون چې دی هغه ګران شوی دی دا غیر لحاظ سره چې دی دا ووټ چې دی دا د تحریک انصاف چې دی خلاف چې دی غتلې دی او خو د دې نه علاوه چې کوم دی کې زه ګڼم چې یو ډېر لوی کانټریبیوټینګ فیکټر دی تحریک انصاف چې کوم دی هغه چې کوم کینډیډیټس په بر لیول باندې یعنی تحصیل میئر د پاره چې دی خپل علاقو کې چې دی هغه سلیکټ کړي وو هغه کې ډېر شی هغه کینډیډیټس دی چې هغه یا خو د چا رشتہ داران چې هغه سوشل سټیټس څنګه وو هغه نه سلیکټ شوي دي هغه پاپولر
کینډیډیټس نو. د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز په بدیاتی ټاکنو کې د خپل ګوند د ناکامۍ په اړه ویلي چې په اصل کې د تحریک انصاف مقابله هم د خپل ګوند د کاندیدانو سره وه خو د ګوند په کارکوونکو کې اختلافات چې هم یو وجه ښودلې ده خو د دسمبر په 21مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری په بلدیاتی ټاکنو کې د جی یو ای په بریا ویلي چې د پرتشدد تګلارو د پلویانو بریا د خیبر پختونخوا لپاره په سیاسي توګه ښه خبره نه ده د جی یو ای یو مشر حافظ حمدالله په ځواب کې ویلي چې تحریک انصاف د خپلې عبرتناکه ناکامۍ پټولو لپاره په جمعیت بې ځایه انتقادونه کوي
خیبر پختونخوا کې په سیاسي وضع باندې د مجید بابر راپور اورېده او سردو سویری وزیرستان ته چرته چې تاجران وایي چې مقامي انتظامیه ترې د اګری پارک په نامه غیر قانوني ټیکسونه اخلي چې دوی ته د منلو وړ نه دي دوی زیاتوي چې لوړاندې ترهګرې او بندیزونو ځپلي دي او په سیمه کې کاروبار او کرکروندې ته ډېر تاوانونه اوړېدلي دي بلخوا د سویری وزیرستان انتظامیه وایي چې نه خو غیر قانوني ټیکسونه ترلاسه کوي او نه اګری پارک د زراعت محکمې ته ورکړل شوی دی نور معلومات اشتیاق مسید راکی
د سویلی وزیرستان تا جیرون ویایی چه مقامی انتظامیه ده دوینا ده اگری پارک پا نوم پا زنغوزه و غیر قانونی ٹیکس و خلی پا دگی براکش ده ونه سیمیل و تا جیر مکرب خان مشال ریڈیو تا و ویل
میشور بدا بنده ٹیکس پا بادر بنده ویر کی پا زنغوزی بنده بیا میشنا زبردستی بنده پا اگری پارک 75 روپی پا کلو بنده ویری دا میشتا کاروبار ده پورا درزیو در کاورتا غیر قانونی بتا و خلی پا یو گاڑی بنده پا لکین روپی بنده و خلی پا خلق بندې اف آی آر کو خلق ستریاوی دا ټیکسی نه دی بیا پولیس کې خپل کشتن دی لگاولای دی می دی هغه سره خپل ټیکس ورکوي دا بل ټیکس ته شایر وغای دا بالکل بتا دو دا غیر قانوني دوه دغه نه پرچشتا دا پیسې نه په بینک کې جمع کیږي
د ونه سیمه یو مشر عمران مخلص نه واروي چې دا ایګری پارک د صدې پورا جوړ شوای و
د 2002 نه پالاتې جنگ کې راونی بیا میستا په توفاک په انټرنیشنل فند او ساتل سره میستا ایګری پارک جوړ چه دا خالکو پا جان کی درزیوت وزا بیده و درزیوت ستڑای شو او دل تا دی نیز ناج پا یوه کیلو زنغوزی بنده 75 پی دای کات کاوی نیز نیوری خدا دی نیز سر آواده دا شویه وی چه دل تو دا چل غوزا چه زنغوزای چه کن دای دو در تا پالش کیجی تا پا کیجی و پی کیجی و یه دا غزی ناوی نیز انترنیشنل مارکت تا لازیل او دا 75 پی چه کن چدی دا چه دا سه کومی خزونات ندرینی او نا از زنغوزی پلشکاوی او نیل تا پیکاوی او باس لوس پلوس پای سی دی آدهی و خلی
مشال ریڈیو چه پا وونا اگری پارک شه پا زنغوزی و در ٹیکس و خستل خبرات دی سویلی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر خالد اقبال مخی تاکشش و آغوی و ویل
دی اگری پارک و پراپر ٹندر شوه دی اور دی سڑی کوٹ کم کیس کو تلی دی اور آگه نا پس آگا دا کار شروع کرده دی خدا دی که دا انتظامیه یا پولیس یا دی که ایچ سا سکندار نشتا اور این پس دا اوس اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ته هند اور شوی دی مونږ اوس به سره کار نشته او بل خپل اوس رن کوي نو مونږ ټیکسیشن سره دې کې کار
دی سویلی وزیرستان ته جرونه دا هم ویل چې د پاکستان حکومت قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې د شامل کولو په وخت اعلان کړای و چې د روتلین کی لاس کالونه د پاره و د دغه علاقې او سیدونکو ته او په حکومتي ټیکسونو کې او سہولتونه ورکول کشي او په دا وجه د حکومتي چارواکي په ونه اگری پارک شه په ځنغوزي او بنه غیر قانوني ٹیکس و خستل دا باند کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو ہر اورس دا سحر لنه ہو دا مخام تر شپگو بجو پر دا غو سپو آوری دا شئی منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا لنډې سپې 2011 15,000 شپېته 13,500 او ول زرات سواتیا کلو هرتز.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې 2020 کال د افغان ښځو د حقوقو لپاره یو بد کالو. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې پر افغانستان د طالبانو له حکومتې دو سره دا وضعیت نور هم خراب شوی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځی پاتې دي د افغان ښځو د حقوقو لپاره بد کال بولی. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 کال د ښځو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینې مهمې بریاوې وې، خو افغانستان ته د طالبانو دراستنېدو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کېږي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو 16 کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل شوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي په تیرو 4 میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې 16 کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوي. د دې ترڅنګ نن 15 ورځ ده چې په اکثر ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مده تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دون وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس کې د آرامي تلو دې په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه سوی کولی شي د ښځو د
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اپین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ، او دغلته زموږ د همکارانو راپورونه او دغې لخوا جوړ شوي ویډیوګانې هم کتلی شئ. په پښتونخوا کې درنګ شېبې لا د سهار 9:30 کېدونکې دي. راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه واورو. سرمشهر دی وخت مهم خبرونه. اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د جبري له درک کسانو معاملې د وفاقي کابینې ته وړاندې کی، او عدالت دی په دغه اړه د خپل پالیسۍ نه خبر کی. پرون د اسلام آباد های کورټ د جسټس عامر فاروق په مشرۍ د کسیز بینچ د له درک انجینیر ساجد محمود د قضیې د اوریدنې پر مهال وفاقي حکومت ته امر وکړ چې دا معامله د کابینې په غونډه کې راوچته کی. له دې وړاندې هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس د له درک کسانو ذمہوار وزیر اعظم عمران خان او د کابینې غړي ګرځولي وو. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شلکلنه جګړه کې د پاکستان د ونډې پاړه خوشینی سرګند کړي، او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالرو لپاره شوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بارنو چار وزارت چارواکو ته په یو وینا کې زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړې سره ملګري کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و، بلکې هغه څه ترلاسه کولو کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په شرکت سره ترلاسه کړي وو. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ویلي حکومت یې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا په پروژو لاس پورې کړی دی. د ولسمشر مانه په یو بیان کې ویلي چې نوموړي دا خبره پرون د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنعت د خونې د یو پلاوي سره په خبرو کې کړی ده. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینډ انډسټری د مشر سید حسن علی شاه په مشرۍ د پلاوي ولسمشر د افغانستان سره د کاروبار لپاره دوی ته د ورپېښو ستونزو نه خبر کړ. په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، په کابل کې په سلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانستلو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون دا مظاهره چې د طالبانو مرسته ورته ترلاسه وه، پر داسې مهال ترسره شوې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په دغه هیواد کې د بشري ناورین خطر راولاړ کړی دی. او تمه ده چې امریکا او روسیه را روانه میاشت د یوکراین په اړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه یو ځل بیا خبرداری ورکړې چې که چېرې غربي هیوادونه د یوکراین په اړه غیر دوستانه عملونه پیل کړي، نو ماسکو هم پوځي اقداماتو ته چمتو ده. مهم خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې روغتیا او درملنه. دا خپرونه تاسو لپاره په امیر ساحل وړاندې کوي.
روختیا او درملنه.
په روختیا او درملنه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، نن په خبرونه کې د بریخ یا نمونیا پر ناروغي بحث لرو. دا د تنفس د نظام او د سږو یو میکروبي ناروغي ده. د خیبر پختونخوا د درو روغتونونو چارواکو په دسمبر کې مشال راډیو ته ویل چې روان ژمی په هغه صوبه کې د بریخ یا نمونیا له وجې شاوخوا 15 ماشومان مړه شوي دي او لسګونه نور د ناروغۍ ښکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي نمونیا پر نړیواله سطحه د ماشومانو تر ټولو لوی انفیکشس یا ګزکی ناروغي او ورڅخه د مړینو تر ټولو لوی لامل دی. د سازمان په خبره دې ناروغۍ په 2019 زیږیز کال کې په ګرد نړۍ کې تر 50 کلونو کم عمر لرونکي 1,30,130 کسان ووژل، چې دا خورا لوی شمیر دی. د WHO په خبره نمونیا بکټیریایی، وایرسی او د پوپنک یا فنګي له وجې خپرېدونکې ناروغي ده چې د علاماتو له ښکاره کېدو سره یې سم باید د ماشومانو درملنه وشي. سازمان وایي دا ناروغي د ماشومانو په پوز او ستوني کې د موجودو وایرسونو او بکټیریاو سږو ته د داخلېدو له وجې هم خپرېدای شي، او همداراز که یو کس بریخ لري نو بیا یې میکروبونه یا جراثیم د ټوخي، پرنجي، خبرو کولو، خندا یا ساله لارې هم بل کس ته ورخپرولی شي. نن په خبرونه کې د بریخ پر لاملونو، علاماتو او درملنې ترڅنګ ورڅخه د ځان ساتلو په اړه هم معلومات درکوو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. د پېښور د بډبیری په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتونی هسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ.
السلام علیکم. ډېره مننه.
خدای مو خوشحال لره. ډاکټر صاحب، نمونیا یا بریخ
جی
وایرسی هم ده، بکټیریایی هم ده، او د فنګي یا پوپنک لاري هم خپرېدای شي. د ناروغي مختلفو میکروبونو لوجې چې خپرېږي، د دې تعریف څنګه کوي او شکلونه یې څومره مختلف دي له یو بل؟
ډیر مننه پامیر صاحب. شکلونه خو داسې خاص مختلف نه دي، البته علامتونو کې لږ ډیر فرق وي. کم چې وایرل یا د وایرسي چې نمونیا وي نو دا عموما علاج نه غواړي، خپل سر په خپل دا انسان چې ریکور شي ټیک شي روغ رمټ شي. په دې کې صرف د سارس او کرونا چې کوم وایرسونه دي نو هغه چې دی بیا خطرناک بلل کیږي، او کم چې د انفلوئنزا یا عام موسمی نزله زکام د وایرسونو نه نمونیا کیږي نو دې نه انسان بغیر څه دوایا بغیر څه دغه نه چې لږ استراحت وکړي او ځان ګرم وساتي نو دا ټیک شي. دې کې خطرناک چې کومه نمونیا ده دا عموما بیکټیریاوي یا لوپر بیکټیریا د دې د مختلف قسم بیکټیریا د دې سبب ګرځي. موږ ورته نیمونه کوکاوي دا راټ چیرته شته، سټریپټوکوکس کوم شته، مختلف بیکټیریا دي.
صحیح دي، مختلف شکلونه لري دا بیکټیریا ګان،
مختلف شکلونه والے دي. او دې کې کله داسې وي چې سږی چی دي دې کې دننه وړې وړې د هوا ساتلو ډکېدلو تشېدلو پوکڼه یا ایر سیکس وي.
او د انګورو هغه خوشې غوندي
بالکل. نو کله چې دا وایرس فنگس یا بیکټیریا د تنفس په لاره باندې سږو ته ورسیږي نو که هغه یو پوره لوب یا یو غټه حصه د یو سږي ونیسي نو دې ته مونږ لوبر نمونیا وایو.
صحیح، یعنی یوې برخې نمونیا د سږو د یوې برخې بریخ ورته وایي.
بعضې وخت دا وي چې په سږي کې دننه د هوا چې کم نری نری ټیوبس یا پایپونه وي د ایر سیکس نه علاوه چې کم دا ته د هوا اوړي راوړي برانکس برانچایز
برانکایز دغه دي داسې به ووایو پایپونه دي نالۍ دي.
بالکل. نو کله که دا بیکټیریا وایرس یا فنگس هلته لاړ شي او هغه بند کې نو دې ته بیا مونږ برانکیو نمونیا وایو.
صحیح، یعنی د سږو د څانګو نمونیا ورته وایي.
بالکل. بعضې وخت دا نمونیا چې دا د سږي په یو حصه کې وي نو هغه لکه دا چې کوم برانکو نمونیا ده دغسې نمونه دي. بعضې وخت دا دواړه دغه ټینکي سږي ونیسي او غټ مقدار کې دا جراثیم چې وي په دغه کې سږو کې ځان ته جالی پیدا کړي.
صحیح.
او هلته کې چې کوم دا د هوا غباري دي دا او لوبس یا برخې چې دي دا ټولې راټینګي کې.
صحیح.
نو دا چې کله دواړه طرف ته شي نو دې ته بیا مونږ که یو سیټ باندې یو که دواړو ته خو چې لوب سټینکی د سږو یو خاص برخه یو لوب رونسي دې ته بیا مونږ لوور نمونیا وایو.
ښه.
دا یو دونه پیچیده مرض دی چې تقریبا دیرش قسمه نه زیات دې وجوهات دي.
ښه. دیرش نه زیات لاملونه وجوهات لري.
بالکل. چې هغې د وجې نه انسان ته ملیریا کېدی شي
نمونیا کېدی شي.
خو عمومي توګه چې دی نو دا هغه انفیکشن دی چې مایکرو ارګنیزمز ځکه ضرور نه چې بیکټیریا دی کې بعضې وخت داسې واړو واړو جرسومي وي چې هغې کې د وایرس او د بیکټیریا دواړه خصوصیات
دواړه خصوصیات پکې موجود دي. یعنی میکروبونه دي واړه جراثیم دي په سترګو نه ښکاري.
مایکرو پلازما ته مونږ وایو.
صحیح.
نو دغه یو لامل ګرځي کی دې نه علاوه مختلف قسم بیکټیریا ګانې دي هغې نم کیږي د مختلف وایرسونو نم کیږي او د مختلف قسم فنجایز یا فنګسونه
پوپنکونه چې ورته وایو دغه ډوډۍ چې پرته یې ډېر وخته پورې هغې باندې هغه یو قسم پشم غوندې را پیدا شي
بالکل نو دغسی یا لکه دا بعضی وخت دا سبیلونو جماعتونو سبیلونو باندې غشنش نه خوایا خوایا تارونه غوندې ښکاره شي دا ټول د فنګس قسمونه دي
صحیح
بعضی وخت دا چې کوم خوراک مونږ وکو انجسټډ فوډ دا هغې چېرته یو وړه ذره د تنفس لارې ته لاړه شي یا سږو ته په ذریعه ورسیږي نو د هغې د وجې نه هم دا نمونیا کېدای شي
صحیح دی ځکه هغه هلته پرته وي او هغه هلته خرابه شي نو
انفیکشن پیدا کړي
او دا چې دی دا اکثر چې زموږ په د تنفس پایپ ته یا نالۍ ته کله خواړه ورشي نو بیا موږ ټوخیږو یو دم که نه ټوخېدل شروع شي
بالکل
انسان
بالکل ټوخې دې لپاره راځي چې هغه
ذره
وباسي فشار سره هوا بهر کې جدا بهر لړه کړي دغسې بعضې چې کوم الرجیک یا حساسیت عکس العملونه دي لکه یو الرګنز پوزه کې یا مرای کې یا د تنفس لارې یو حصه کې یا خاصه کو تو رسیږي او هغې ته عکس العمل چې کله بیا سږي ښي نو هغې نه هم نمونیا جوړیږي
صحیح
داسې په بعضې ګیسونو کې تنفس کول بالفرض لکه تیزابی ګیسونه وي چې کوم ټینک تیزابی هغه سړی اوبو سره یو ځای کوي یا فرش پې وینځي یا بعضې پایپونه پې خلاصوي هغې نه چې کوم بخارات راځي دغسې قسم دا ګیسونه چې دي دا زهرجن وي او دا دننه پړپسونه یا سږي چې دي دا زخمي کوي
زخمي کوي او پړسوب رامنځته کولی شي
زخمي کوي نو د هغې د وجې نه هم دا کېدای شي
صحیح او تر ټولو زیات لاملونه چې دي وجوهات چې ډېر زیات عام دي هغه همدغه واړه جراثیم دي بیکټیریا وایرسونه یا پوپنکونه دي که نه
بالکل دې کې بیا دې کې دای چې دا مختلف چې کوم جراثیمونه موږ ذکر وکړو دې کې عموما 50% چې دي دا وایرسي وي لکه زکام چې کوم وایرس ته د یخنۍ چې کوم وایرس ته د پوزې بندش چې کله پیدا کیږي بعضې بیکټیریا یا وایرسونو سره دا 50% نمونیا د هغې نه کیږي او دې نه عموما آرام او استراحت سره سړی خلاص شي
صحیح
خو بعضې وخت چې کله بیکټیریا دې سره شامل شي نو هغه ډېر زیات خطرناک یا د کرونا یا سارس چې کوم وایرسونه دي دا که ورسره شي نو دا بیا انتهایی مرګونی کېدای شي
صحیح ماشومان یا د زیات عمر لرونکي خلک چې دي هغوی باندې زیات دا بریخ ولې اثر کوي او مرګونی ولې کېږي ځکه چې مدافعتي نظام خرابي جوړ نه وي د ماشومانو لا بشپړ کنه بله وجه ده
د ماشومانو مدافعتي نظام خو ښه وي خو د هغې سږي واړه وي
صحیح
دویم ماشومان چې دی نو هغې د موسم چې کوم شدت دی دا زیات په هغې پوهېږي هم نه دویم د ماشومانو چې کوم پرسنل هایجین دي یعنی شخصي صفائی د بدن او د لباس او د چاپیرچل نو دی په مځکو یو ځای بل ځای لوبه کوي او هغه د دوی د صحت لپاره هم ضروري دی نه موږ نشو منع کولی
هغه ښیي چې
ډېر ضرور دي داسې نه چې زموږ دا خبرې سوکوري که نه او بیا ماشومان د مځکې نه کلار کړي چې بس موږ وزېږي مځکه نو هغه هم د دوی د صحت او د ودې لپاره ډېر ضرور دي خو چونکه دا ماشومان وي دی نه پوهېږي نو بیا دی پوزې ته هم ګوتې وړي خولې ته هم ګوتې وړي سترګو ته هم ګوتې وړي غوږونو کې هم ګوتې وهي او د هغې د وجې نه بعض وخت بیکټیریا په هغه ګنده ځای کې یا مځکه کې پرته وي او هغه دې تېره کړي نو دغه علت دی
صحیح او زیات عمر لرونکي کسان ولې ډېر دغه کوي لکه پاخه عمر
زیات عمر لرونکي چې دي نو یو خو د هغې چې کوم ټیشوز چې کوم دي یا خلیج چې دي خاص کر 15 کالونه پس دا تاسو که فکر کړي د بدن د غوښې نرمې شي ټیشوز نو دغسې د تنفس چې کوم رګونه دي او سږي چې دي نو دا هم ورسره کمزوري شي او نرم شي نو هغه د دې وجې نه زیات ښکار کېږي بیا
صحیح دی
ادا سدی پجند کے تمباکو نوشی چلم یا نور مختدرہ مواد نے استعمال کری ہوئی چاغا سگو باندھے ڈیر زیاد تاثیر لری یا بازی پیشی دی لکا کانکنی دا دمزک دا کوئلی راوستل یا نور داتون راوستل دا سی دا رنگ سازے کارونا دا سرمن کارونا مالوچ ڈینڈت کولو والا سیمنٹ فیکٹرو کی یا سیمنٹ کارکون کی دی خلق دا ذرات تیری گی دا سی کم خلق چی پا بازارون کی دا پیخور او جلال آباد غنتی خارون کی کمزے کی چی دو پائی والا چی کم دی ٹو ویلرز موٹر سیکل او رکشا نو ددی ندیر زیات کاربن مونو اکسائیڈ اور سرا سیلیکان اور ڈیر زہرجن نور گیسو نروزی حکم خلق چخار کے جن کے یا سرا کو دا پاسے دکانوں نے آئی مسلسل دا زہرجن مادے دے رہی دا پا موٹر سیکل والا بیا دویم اوی سرا دام کیفیت چی موسم یخ ہوئی او دی خپل تحافظ آغسنی بھی کری سنگا پکار بھی نو دا بیکٹیریا چې دا عموماً په یخ موسم کې خوشحاله او ژوند ښه کوي یا ری جنریشن لپاره چې کله موسم ډېر یخ نه او لکه دا نن سبا چې څنګه یخ دی نو دی کې د دې د ودې امکانات ډېر زیات وي.
صحیح دی. دلته پر فیسبوک باندې حمزه خان صاحب هم دا لیکلی دی چې دا یخه هوا له نمونیا سره څه تعلق لري. نو دا خو تاسو ویل چې په ژمي کې په یخه هوا کې دغه جراثیم ښه وده کوي نو ځکه انسانان اغېزمنولی شي. زه تاسو ډېر ښایسته راته جامع طریقې سره بیان کړ او زه خوشحاله شوم چې ډېرې نوې خبرې پکې وي چې خلک دې ته هم پام وکړي. دا زهرجن ګیسونو ذکر تاسو وکړه یا د ګرد او غبار ذکر تاسو وکړه یا حتی د خوړو زراعت کې د سګو دننه هغه وړې پوکڼې دی هغو ته ورداخلې شي په څه طریقه باندې یا یې څانګو ته ورداخلې شي هغه پایپونو ته نو د انفیکشن یا د ګزک لامل کېدی شي د پړسوب لامل کېدی شي. اول سر کې چې یو کس بریخ ولري څنګه ور باندې پوهېدی شي چې نمونیا علامات دي؟ ځکه چې علامات خو یې زکام او نزلې ته ورته یي تقریبا که نه. نو موږ مشخصا څنګه ویلی شو چې دا لکه چې نمونیا دی؟
ابتدایي کې دا د زکام نزلې یا د یخنۍ نه دا مخکې روان شي.
صحیح. سینه بغل چې ورته وایي یا سکار وایي ورته وایي د دې نه شروع شي.
بیا چې کله دا برانکیولایز تو رسیگی یا دا چکم شاخون ٹوپو نے دی یا دا ہوا چکم میں پکانے دی آگے کہ چکل دا رسیگی نو حل تک دا بیکٹیریا چکم رکی گی دا نوجن کیفیت پیدا کی اور دا آگے دا وجن دا ہوا دا چکم میں الویولائز بھی پتے کے مایات چمشی دا آگے دا وجن بے آکسیجن چدے دا پیوریفائڈ کی گی نا اور دا اکسیجن چونکہ یو یو مسام تا ضرورت بھی آغا طریقے سر اکسیجن نہ رسی نو دا دے دا وجہ نا بیا انسان بدن درد شروع کی سر درد بھی ور سرا اور تقریباً تر سلوی ڈگری سینٹی گریڈ یا کلا کلا دینا ہم زیادہ یعنی یو سر سلور فارنہیٹ پورے تو دخ رسی دا بدن یا تبے ہونی سی چلز یا ملیریا گنتے اور سرا بدن لکی گی یخنی کی گی اوج ٹو خیور سرا راجی اور دا تنفس یعنی دا سا اخستل و چکم عمل دے دے سرا پسینہ کی درد رو چتش.
صحیح. او دا ٹو خی چی ور سرای دا دے او دا تپ دیق یا دا سیل یا دا نری رنز پا ٹوخی کی او علاماتو کی دوی دوارو کی فرق منگا کولی شو؟
بالکل کولی شو.
زکه چې پاغه کې هم تبا می سینه هم ور سره درد کی بریخ کی ټوخه هم کی نه.
بالکل. اغه کې په سل کې چې کم ټوخی وی نو اغه سره عموما بلغم راځي سهار ټایم کې.
صحیح.
او زړ پخن شین بلغم راځي ور سره. نمونیا کې عموما ټوخی چې وی دا خشک ټوخی وی اوج وی دې سره بلغم نه راځي.
ها
یو خو داد دا سل چکل تو دخا دا بدن زیادی گی نو آغا ممن یو سل نیم یا یو سل یو پوری رسی خود دا نمونیا پا صورت کی چی دا یو سل سلور درجہ فارن ہیٹ ترسی دا غده بل د سیل سره چې دلو سړی ټول رسته به محسوس کوي، بدن وزن کمی او په دې نیمونیا کې وزن نه کمیږي عموما.
ماشوم سره به څه کوي، فورن به ډاکټر ته رسي که نه؟ کېدای شي چې په کور کې څه نه څه درملنه وشي د ماشوم.
په کور کې په کار نه ده، ماشومان چې دي د دې بدن یا جسامت چې دی دا ډېر کمې، زړه هم وړوکی وي، وړپوسونه هم واړه وي، ګردی هم وړې وي، نو بیا چې تاسو ته پته چې بیکټیریا خو ډېر تیز رفتار سره بیا چې کله هغې ته حالات سازگار شي نو هغه پرورش کوي او ری جنریشن کوي. نو ماشومانو کې د دې علامت دا دی چې کم ماشومان چې د منډو ترړی وي، پنځو کالو نه تر دوه کالو نه تر پنځو کالو چې کم ماشومان دي، نو د دې د مخ سور شي او سترګې ورسره سرې شي او بیا دې راشي سملی، دې خپل ځان بیانولی نه شي چې څه چلو شو،
نه پوهېږي، خبرې نه شي کولی چې ډېر واړی او نشي ویلی چې ما څه شوي.
تر پنځو کال نو دا احساس نه کیږي چې دا ما سره څه چل شو.
او
دا مور یا دا پلار، دا مور زیاته ذمہواري ده ځکه چې دا بچی سره منسلک وي، نو که کله ماشوم دغسې اچانک سملی نو دا ماشوم په سینه باندې د شا د مخه غوږ کې دي او غوږ سره یې نږدې ولګي، نو دی کې به د څنګه چې هغه سینه برنجېږي دغسې آواز راځي
او شنګار غوندې دی، داسې خرار ټایپ غوندې آواز به راځي که نه.
او د دې ماشوم چې عموما دا تنده او مخ دا سور شي او خپې یخې شي او ورسره ټوخیږي بیا، نو دا د دې ابتدایي علامتونه وي. نو په داسې صورت کې که په کور کې بالفرض نارینه نه هم وي، نو نږدې چې کوم ډاکټر وي مستند، نو دا مور کولی شي چې په خپله غال تورس او د د د سینې عکس واخیستل شي. واحد ذریعہ د نمونیا د تشخیص لپاره د عکس ته، باقی بیا د عکس نه مونږ ته پته لګیږي او د علاماتو نه او په بدلی توګه چې د ماشوم د تنفس رفتار څه دی، د نبض رفتار څه دی، دا هغه د سترګو چې کوم دننه رنګونه دي، دا سپین سونه دي، تور پکې پلند شوي دي که نه دي پلند شوي، نو دې شیانو نه اندازه موږ ته کېږي چې دا وایرس دی یا بیکټیریا ده.
صحیح دی، او بیا علاج کېږي. څوک را سره د ټلیفون په کرخه دي؟ ستړي مشه.
السلام علیکم پامیر صاحب.
مننه، خوشاله اوسې، نوم دې راته وخیا او پوښتنه هم وکړه.
د شمالي وزیرستان بابر افتخار خبرې کوه. پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب نه چې آیا که یو پیشنټ د نمونې شکار شه، آیا موږ ته به څرنګه پته لګیږي چې یار دا پیشنټ شکار شوی دی، هغه علامات به پته موږ ته څرنګه لګیږي؟ او بل تپوس مې دا دی ډاکټر صاحب نه چې که چېرې د پیشنټ ناسته پاسته کوو، هغه ته روټې ورډو، هغه ته اوبه ورډو، آیا موږ څه ایزیلی شکر کېدای شو د هنمونې؟ ځکه چې موږ د سره کینو ورسره ناسته پاسته کوو، ورسره خبرې کوو. پامیر صاحب دا مې تپوس.
صحیح دی، علامات او د دې دغه خو ډاکټر صاحب ویل. افتخار صاحب ډېره مننه، هغه بیان کړل که بیا به هم کېدای شي بیان کړي درته. ډاکټر صاحب، ناسته پاسته ډوډۍ خوړل دا څنګه دي د نمونې؟
ایئر ډراپلټس،
او دا د هوا کې مختلف ذرات زموږ له خولې وځي کنه، بخارات
او پوزنه، بخارات چې کوم وځي دا په نظر نشي لیدای. کله چې یو مریض ته نمونیا وي نو هغه چې انګې کوي، سنیزنګ، یا اوټوخیږي، یا اوخندیږي، یا ورسره د شپږ فوټو نه نږدې فاصله کې او خبرې کوي، نو د خولې نه دغه ذرات، د پوزې نه دا ذرات روزي، او هغې کې دا بیکټیریا یا وایرس موجود وي. او کوم خلک چې ورسره مخامخ وي یا د شپږ فوټو نه نږدې فاصله کې وي، نو هغې ته دا ترانسفر شي، منتقل شي، او درې څلور ورځې پس هغې کې بیا همدغه علامتونه را پیدا شي. نو چې لوی کم کسان دي او نمونیا شوي دي، هغوی ته خدا په کار ده چې د ټوخلي په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې خولې ته صفا کپړه نیسي، کنی نو د خپل څنګل کې خوله او پوزه پوټه کې که دې ټوخیږي یا انګی کوي، نو دا دغه سه هوا کې به ایئر ډراپلټس چې دا به نزي البته د د کپړو پورې به بیا دا نختی وي نو هغه بیا بدلول لازم دی. اوس چې ماشومان دي نو ماشوم په دې خبرو نه پوهیږي او د طب درګه ماشوم چې کله بیمار وي نو د سره صرف د مور موجودگی چې ده دا ډیره مهم او لازم ده. دین علاوه کولی شي چې د دې ماشوم پلار د هم د ماشوم سره تعلق ساتلی شي ځکه چې هغه ته پته وي چې دا ماشوم په کم حال کې ده یا کم قسم بیماری ده نو هغه خپل تحفظ کولی شي لکه هغه مور چې هغه لوپټې د پوزې نه تو کی عموما زموږ کورونو کې دا طریقې تربوزک مونږ هغه وهي دکه سه ماشوم له چورزی نو دا پکار ده چې دی خپل لاسونه په صابون پریمینځي او کله چې دا ماشوم ضرورت پوره کی دا یې نه پس هم د خپل لاسونه پریمینځي. دا کې مهمه خبره دا ده چې ترور ماما او بل خصوص نیا دا یې عمر ډیر زیات وی نو دا به ماشوم مریض چې وي چې د 1200 کالونه کم وي
دا به خکلی را خکلی نه او غیب کې به نه دیسي
دغه به م نه کوي د طب اصول دا دی چې داسې خلک به دغه ماشوم سره هیڅ اړیکې نه لري
یعنی فزیکی اړیکې به نه لري. روغتیا او درملنه خپرونې ته غوږ یاست. ډاکټر صاحب حبیب لاجان راته لیکلي دي چې یوازې په پښتونخوا کې نه بلکې د پنجاب په بالایي سیمو ته لوړو سیمو ته هم د دغه ناروغي نمونیا اوس مهال ډېره خپره شوې ده. دلاور خان ننګراري راته لیکلي دي چې په کومو ښارونو کې چې ګرد و غبار وي نو د دغې مرض نه او دا خشکۍ ذکر تاسو وکړه په هوا کې د دې نه ځان ساتلی څنګه شو نو دا خو تمبوزک ووهئ مول ووهئ په یو څادر باندې دا مخ پوزه پټه کوي نو دا ډاکټر صاحب وویلې. خو ننګراري صاحب دا پوښتنه کړې ده چې که یو کس په سابندۍ مرض اختئ په سا لنډۍ باندې اختئ او ورسره ورسره په نمونیا هم د نمونیا ښکار هم شي بیا وایي دا څومره خطرناکه کېدی شي؟
بیا خو دا انتهایي خطرناکه ده.
نو بیا به فوراً ډاکټر ته هسپتال ته به ځان رسوي
بسترکۍ به ځان به فوري توګه باندې بسترکۍ دي ته بیا د اکسیجن ضرورت وي.
صحیح. او نمونیا نه ځان ساتل یو اداره ته ووایه ډاکټر صاحب چې علاج چې کیږي په دواګانو باندې دا څومره وخت نیسي پرهیز پکې او کنه او ځان ته څنګه ساتو بس په دې باندې به خبرونه ختم شي.
پرهیز دی کې نه وی صرف د یخ او بوس کولو نه بډډه کوي یخ شنو د خوراک نه
ها
کمره خوږیږي نه کمره کې درد نه وی نو بیا مالټه او دا شنه استعمالول شي کمله مره ور سره خوږیږي بیا به مالټه کې نه دانه استعمال یو.
صحیح.
ځان به گرم ساتي
ها
کول شي چې د زیتون تیل دا واخلی هفته کې کم از کم دوه شپې یو غوږ کې دوه ساسکي واچي او بل غوږ کې دوه ساسکي واچي د کسې په سپېږمو کې دوه ساسکي واچي. سپېږمو کې موږ د شټشمو تیل هم لکه ګوتې په ذریعه باندې لګولې شو شپې لخوا نه.
صحیح.
د هغې فایده دا وي چې په کمره کې موږ لاستو نو ګرد و غبار خو وي تاسو ته پته ده نو دا ګرد و غبار هغه غوړوالي پورې نخلي چې کم پوزه کې وخته دي یا غوږ کې دننه چې کم وخته وي نو دغسې دا هلته کې یو پیسټ غوندې جوړ شي که نه
نو یو خو ګرد و غبار مخه نیسي او بل پوزه چې ده دی کې نری نری پر دي که نه هغه چې غوړې پاتې شي خي
هغې سره دا هغه لکه چې کوم هغه ګریس غوندې شی چې پیدا شي په پوزه کې یا غوږ کې د غوړولو سره نو دا بکټیریا یا جراثیم چې کله ننوځي نو هغه هلته کې اون خلیږي خو ډېر واړه واړه وي په نظر هم نه ښکاري که نه.
صحیح.
د هغې پورې هغه اون خلیږي او سهار چې مونږ پاسو او دس کوو نو بیا چې مونږ پوزه صفا کړو غوږ صفا کړو غرغړه وکړو نو دا د بدن نه بهر شي او د تنفس داخل ته تلو نه ریسار شي.
سمه ده. او علاج څومره وخت نیسي چې ډاکټر کوي د بریخ؟
علاج عموما د اوو نه تر نهه ورځو پورې دی نه سړی مکمل روغ رمټ شوی وي.
سمه ده.
شرط دا ده چې دا ډاکټر ته ورسیږي عموما د ترډ جنریشن انټي بایوټیک او ورسره علامتی فرض کیا کہ ٹوخی وی
او دا غی علاج د پاره
یا شربت کہ الرجی وی نو د الرجی دوا گانی ورسره ور کی او کسینہ کی درد رو چتی کی نو دا فی درد دوا گانی ورسره بنیادی علاج اینٹی بایوٹک وی
سمت ډیر مننه ډاکټر صاحب
مننه الله ګرانو سه
خوشاله اوسې روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدبلونه به بیا در سره په مخه